د سهار لاس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو زه احمد شیبر کوربه يم. السلام علیکم. د خبرونه په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې خبريږي او په کابل، مزار شریف، هرات، کندهار، خوست، ګردیز، جلال آباد او اسد آباد ښارونو کې د اف ام په 13.5 صفه هم اوریدل شي. په دې خبرونه کې مو په کابل، د افغانستان په شمال او د افغانستان په جنوب کې د درنې واورې لورېدو خبرو. بزګران خوشاله دي او د ګڼو بې کوره بې سرپناه خوارانو ستونزې ډېرې شوې دي. مخکې تر دې چې د خبرونې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه لرو. معصوم میوند یې اوروي.
روسی چارواکي وايي په افغانستان کې د سولې له هغه بهیر ملاتړ کوي چې مشري افغانان کوي. د ناتو عمومي منشل نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان امنیتي ځواکونو د غښتلتیا لپاره دې مالي مرستې وکړي. او د پاکستان صدر اعظم وايي د هیواد سترې محکمې د هغې پرېکړې درناوی کوي چې د په سپکاوي تورن کړی دی. پوره خبرونه نن د سلواغې 15 چې د ربیع الاول د 12 او د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د زیږیدو له ورځ سره برابر ده. په همدې خاطر نن په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي ده. افغانان دا ورځ په شاندارو مراسمو سره لمانځي چې پکې د کلام پاک ختمونه او خیراتونه هم کیږي. روسی چارواکي وايي په افغانستان کې د سولې له هغه بهیر ملاتړ کوي چې مشري افغانان کوي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون په ارګ باندې کې له ولسمشر حامد کرزي سره وکتل او ویل چې روسیه له قرغزستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته د برېښنا د کاسا زر پروژې د بشپړولو لپاره 500 میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي. د ولسمشر ماڼۍ په خبر پاڼه کې ویل شوي چې ولسمشر کرزي او کابلوف پر اقتصادي مسایلو هم خبرې کړې دي. ولسمشر کرزي له روسیې څخه د ډېرې امنیتي همکارۍ غوښتنه کړې ده. د ناتو عمومي منشل نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان امنیتي ځواکونو د غښتلتیا لپاره دې مالي مرستې وکړي. اندراس فوغ راسموسن د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې پر نوویل افغان امنیتي ځواکونو د ثبات ټینګښت او د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال لپاره مالي مرستو ته اړتیا لري. د امریکایي چارواکو د اټکل له مخې افغان امنیتي ځواکونه په کال کې 6 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. ناتو پلان لري چې د 2012 کال تر پایه د افغانستان د ملي پوځ او پولیسو شمېر 325 زرو ته پورته کړي. او د لوګر ولایت شورا وايي سختي واورې د دې ولایت یو شمېر ولسوالۍ لارې بندې کړي او شاید د کانکور د نن ورځې په ازموینه کې ډېر کسان برخه وانخیستلای. د لوګر د ولایت شورا رئیس عبدالولي وکیل ازادي راډیو ته وویل
همدانن د دې واورو د دې مشکلات سره سره کانکور او د کانکور لپاره موږ پوره ماده یې نیولې. د دې سره سره چې د امادګۍ لرو خو زموږ شاګردان څه کولای شي کانکور ته د رسیدګۍ وکولای شي په دې برخه کې موږ ستړي ستوني سره مخ یو.
نو مو وړي وویل د لوړو زده کړو وزارت چارواکو شفاهي ژمنه ورسره کړې چې که څوک له کانکور ازموینې پاتې سي ممکن دوه هم ځل ازموینه واخیستل سي. ښاغلي وکیل وویل چې سخت واورو له مرکز سره د خوروار او ازري ولسوالۍ لارې بندې کړې او د سیمې یو شمېر ناروغان مرکز ته له رسېدو پاتې سوي. دا و د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ د تل ځن وروسته. د پاکستان صدر اعظم وايي د هیواد د ستر محکمې د هغې پرېکړې درناوی کوي چې د یې په سپکاوي تورن کړی دی. یوسف رضا ګیلانی د جمعې په ورځ په لاهور کې خبري اعلان ته وویل محکمې ته به حاضر سي او د خپلې دوسیې په اړه به دلایل ووایي. د پاکستان ستر محکمې د پنجشنبې په ورځ حکم صادر کړ چې ګیلانی باید د فبروري له 14 نیټې مخکې محکمې ته حاضر سي او دا ځکه چې ده د جمهور رئیس آصف علي زرداری د قضیې په تعقیب کې ناغېړي کړې او دا د محکمې سپکاوی دی. د پاکستان ستره محکمه وايي د ګیلانی پر ضد د سی د تعقیب لپاره دلایل لري او دا ځکه د د حکومت د زرداری د قضیه د بیرته پرانستلو لپاره د محکمې امر رد کړی دی. د ګیلانی حکومت استدلال کوي چې جمهور رئیس سیاسي مسؤلیت لري. د ایران مذهبي مشر وايي چې هیواد به خپل اټمي پروګرام پر مخ یوسي. آیت الله علي خامنئی د جمعې د لمانځه د خطبې پر مهال پر نوویل پر نړیوالو ګواښونو سربیره به دا پروګرام پر مخ ولاړ سي. خامنئی زیاته کړه چې د امریکا له لوري هر راز پوځي برید به ایران نور هم غښتلی کړي او امریکا به وځپي. د ایران مذهبي مشر وویل چې له هرې هغې ډلې او ملت سره به د ایران مرسته مل وي چې د اسرائیلو له کوچني هیواد سره مخالفت کوي. د ازادي راډیو ده. د سویډن د بهرنی چارو وزیر کارل بیلت د جرمنی په منشن شهر کې د امنیتي کانفرنس لپاره نستل کېدو مخکې خبري اعلان ته وویل د ایران لانجه باید له خبرو او سیاسي لارې حل شي. بیلت وویل
I follow it very closely and
زه فکر کوم موږ د یو سیاسي حل په لټه کې یو. د ایران لانجه پوځي حل نه لري. له پوځي عمل څخه بل پوځي عمل رامنځته کیږي او شخړه نور هم پوځي کوي. دا عمل هغه څه ته زیان رسوي چې موږ یې د ترلاسه کولو په لټه کې یو. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر وویل د ایران اټومي پروګرام له نږدې څاري او تر اوسه دوی او امریکایانو داسې معلومات نه دي ترلاسه کړي چې وښیي ایران د اټم بم د جوړولو پریکړه کړې ده. ښاغلی بیلت وایي ایران پرمختللې اټومي ټکنالوژي لري او دوی هڅه کوي چې د دغه هیواد د ټکنالوژي د هستوي وسلو د نه پراختیا په چوکاټ کې پاتې شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي نن هغه پریکړه لیک ته رای ورکوي چې په هغه کې په سوریه کې شخړې غندل سوي دي. د دې پریکړه لیک مسوده د اروپایي هیوادونو او عربي ټولنې لخوا برابره شوې ده. په مسوده کې د سوریې له ولسمشر بشار الاسد څخه غوښتل سوي چې له ریاسته ګوښه شي. په مسوده کې پر سوریې د وسلو د خرڅلاو د مخنیوي یادونه هم شوې ده. خو د عربي ټولنې له دې پروګرام ملاتړ سوي چې سوریه د ډیموکراسۍ پر لور بیایي. او د مصر په مرکز قاهره کې د دوهمې ورځې په مخه د مظاهره کوونکو پولیسو ترمنځ اخوټاب دوام وکړ. د شخړې د بورسعید په ښار کې د فوټبال د لوبې په ترڅ کې د څلور ویاتنو له وژلو وروسته رامنځته سوي دي. ویل کېږي چې د چهارشنبه په ورځ د فوټبال د لوبې په وخت کې چې کومه مرګ ژوبله وسوه په تېرو 15 کلونو کې په نړۍ کې ساری نه و. د مصر د روغتیا وزارت وایي چې د جمعې تر ماښامه د مظاهرو په ترڅ کې څلور تنه ووژل شول او تر 1400 ډېر کسان ټپیان شوي دي. د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه په پاتې خبرونه کې احمد شبر لتا سره د ازادي رادیو تر سره ملوسی.
ازادي رادیو په منځني چپه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، پکتیا او د افغانستان په نورو ګڼو سیمو کې واوري او بارانونه ورېدلې دي.
خوشبختانه سر د پکتیا په ولایت کې 25 سانتی کې واوره متلرو.
په روانه خبرونه کې هڅه کوو چې مسول کسان را وژغو څو د هغو خلکو حال واخلو چې واورو لستوندو سره مخامخ کړي دي. په خبرونه کې به دا هم واوري چې د ناتو عمومي منشي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغان ځواکونو سره اوږدمهاله مرستې وکړي. د ګوانتانامو له زندانه د طالبانو د بندیانو د خوشي کېدو مسله د امریکا د کانګرس غړیو څېړلې ده. اونیس پروګرام مروختیا د ژوند شتمنی دی چې په هغه کې هم په یخ هوا کې د سکاروي د ناروغي د پیدا کېدو علتونه څېړل شوي دي او متخصص ډاکټر ناروغانو ته مشوره ورکوي. د هوا پیژندنې د ادارې له مخې د افغانستان په لویدیځ کې په راتلونکو ورځو کې واوري او بارانونه نشته. خو د افغانستان په ګڼو سیمو کې نن واوري او بارانونه ورېدلې دي. له کابل زکه قیاسی را سره ده. په کابل کې وړ مشه واوره شروع شوې ده. پرون ټوله ورځ ورېده، نن شپه هم ورېده او دا اوس هم وري. زکه قیاسی، تاسو له مسؤولو کسانو سره په دې ارتباط خبرې کړې دي چې د افغانستان په نورو سیمو کې د بیوزلو کسانو مشکلات زیات شوي دي، دوی د مخنیوي څه هڅې کړي؟
شیبر صاحب، تاسو یو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه وایم. لکه څنګه چې تاسو ویل، د پنځشنبه ورځ راهیسې په کابل ښار کې واوره په ورېدل پیل شوې دي. په ولسوالۍ کې هم همداشان. موږ چې د فواید عامې وزارت د لوی لارو د ساتنې لمرسیال سره څو شېبې مخکې مرکه وکړله، هغې راته وویل چې په 12 ولایتونو کې ډېره زیاته واوره ورېدل ده، چې له جملې څخه یې په دایکندي او غور ولایتونو کې ځینې ستونزې هم راولاړې کړې دي. خو هغې وویل چې تر اوسه پورې لوی لاره خلاص دي. په سالنګونو کې چې ډېر شدید طوفان دی، هلته په یو نیم متر کې څوک نه لیدل کېږي. برفکوش کې څه هم نشته دی، خو طوفان دی، یعنی ورېځ راښکته شوې دي، یو بل څوک نشي لیدلی. نو دغه خطر دغه لارې د تیر شپې راهیسې د خلکو پر مخ باندې تړلې ده، او تر څو چې وایي چې هلته هوا صفه نشي نو د تګ راتګ به ستونزمن وي. د که څه هم وایي چې دوی هڅه کوي چې لوی لارې خلاصې وساتي، خو بیا هم په ځینو ولایتونو کې ستونزې شته دي چې هغه یادونه وکړه. او دایکندي او غور ولایتونه ډېر د سیمې وښودلې چې په هغه کې ډېر مشکلات دي. او د همدارز وویل چې په یو شمېر مرکزي ولایتونو کې لکه غور، دایکندي، بامیان او دغه هغه سیمې دي چې په راتلونکي به هم په دغه سیمو کې به ډېر مشکلات وي، یعنی د برف کوچ او د طوفان ویره پکې شته ده.
د سالنګونو په ارتباط دوی وویل چې هلته بلې د سالنګونو په ارتباط د فایده می وزارت وایي چې لاره بند ده. دوی وویل چې هلته څومره واوره ورېدلې ده.
که څه هم هغه سی ونه ویل خو دوی ویل چې هلته ډېره واوره یعنی د نیمه تر شاوخوا داسې واوره ورېدلې ده، خو بیا هم په دغه سیمو کې لاره د سالنګ لاره واورې ورېدلو د واورې ښویېدلو نه ده بنده کړې. هلته ورېځې هغه شوي دي، راټیټې شوي دي، ګرد دی، موټر یو بل څوک نشي لیدلی. مثلا په یو نیمترۍ کې وایي یو څوک نشي لیدلی، واورې دي، ورېځ ده، نو د هغې خاطره دغه لاره بنده ده او دوی کوشش کوي چې دغه لاره تر هغه وخته پورې تړلې وساتي تر څو چې ښه صفه شوي نه وي او بیا به خلکو ته اجازه ورکړي چې تګ راتګ ورباندې وکړي.
زکه جانې، له کابله ګڼ اسمسونه لرو چې وایي د سون مواد ګرانه شوي دي، څرنګه تاسو دا خبره تاییدوي؟
که څه هم دغه خبره تر ډیره پورشته ده، هو ځینې خلک وایي چې مثلا دلته خو داسې یو ځایونه نشته دي چې خصوصا په افغانستان کې خو زیاتره خصوصا په کابل ښار کې زیاتره خلک له لرګیو څخه استفاده کوي. ګاز هم ګران شوی دی، د برېښنا بیه هم ګرانه ده، نو یا هغوی له لرګیو څخه استفاده کوي یا له زغال څخه استفاده کوي. د شکایتونه موږ واورېدل چې هغوی وایي چې لرګي هم لاندې شوي دي او دغه سکاره هم لاندې شوي دي، نو دوی نشي کولی کله چې دوی واخلي هغوی خو یو خو لاندې دي زیګ نه او بل دوی لګان ستون سره مخامخ کړی دي، نو دوی هم همدا شان شکایت ترلوده چې په کابل ښار کې د سون موادو باید وړي شوی دی او دغه خبره رښتیا ده.
زکریا سیوا مننه. په و مورید چې په کابل کې واوره ورېدلې ده او واوره روانه ده ووري، او د فائده می وزارت چارواکي وایي سي د سالنګونو لار تړل شوی ده. د افغانستان په شمال ختیس کې هم درنه واوره ورېدلې ده، په بدخشان، تخار، کندوز او بغلان کې مو د واورې لورېدو د ازادي راډیو خبريال نور محمد سهيم په خپل رپورت کې خبروي.
کندوز او شاوخوا سیمه د شنبه د ورځې په سهار د ځمکه په مخ د شاوخوا نیم متر واورې د ورېدو شاهدان دي. د رپورټونو له مخې دغه واورې چې د جمعې ورځې له سهاره پیل شوې او د شنبې ټوله شپه تر سهاره په خپل ډېر شدت سره راورېدلې دي، نه یوازې د کندوز ځمکې او غرونه په سپین رنګ رنګولې دي، بلکې ویل کېږي چې په ټولو شمال ختیځو او شمال لویدیځو ولایتونو کې د سالنګونو په شمول په بې سابقې ډول راپرېوتې دي. تر اوسه پورې د دغو واورو له کبله د لارو د بندېدو خبر نه دی ورکړی شوی، خو شک نشته هغه موټرې چې د شپې له خوا یې مزل کړی وي د دغې شله واورې له کبله به د خوځېدو سیک ځینې اخیستل شوی او په ټپه به درېدلی وي. ویل کېږي چې تر ټولو ډېره واوره د بدخشان او تخار په لوړو سیمو کې راپرېوتې، ځکه په دغو سیمو کې له تېرو 24 ساعتونو راهیسې یوازې واوره ورېدلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د شمال ختیځو ولایتونو په ځینو سیمو لکه کندوز او بغلان کې ابتدا تر ډیرو د باران په شکل راوورېده او بیا پسې په داسې حال کې په واوره بدله شوه چې د ځمکې مخ په اوبو ښه مینځل شوی و او د اوبو ډنډکي هم پکې زیات و. د کرنې متخصصین نه یوازې دغه واوره د اوبو د ذخایرو په زیاتوب کې ګټوره بولي او له همدې امله راتلونکي کال د تیر وچ کال په نسبت د یو خیرازه کال په توګه ګڼي، بلکې وایي چې دغه واوره به د هوا د ککړوالي په له منځه وړلو او پاکولو کې له ښه او مثبت اغېز سره سره د کرنیزو آفتونو په له منځه وړلو کې هم ښه اغېز وکندي. په تیره بیا ویل کېږي چې دغه واوره به د خټکو د مچ په له منځه وړلو کې هم ګټوره واقع شي، کوم چې ویل کېږي خپل ژمی نږدې یوه لویشت تر ځمکې لاندې تېروي.
په کندوز، بغلان، تخار او بدخشان کې واورې ورېدلې دي. د هوا پیژندنې د نړیوالې ادارې له اټکل سره سم به په مزار شریف کې سبا او بله ورځ هم آسمان وریز وي. په کندهار کې بیا سبا او بل سبا آسمان شین اټکل شوی دی. په هرات کې هم سبا او بل سبا آسمان شین دی، خو په جلال آباد کې نن سبا او بل سبا بارانونه وري. وربشو پکتیا ته، د پکتیا ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسؤلان وایي چې سږ کال د واورو د ډېر ورښت له امله شونې ده چې په راتلونکي کال کې د غنمو او نورو کرنیزو توکو حاصلات زیات شي. په دې اړه زموږ همکار لمر نیازي د پکتیا د کرنې او مالداری ریاست د مشر نیاز محمد لالی زدران د څرګندونو په استناد رپورټ چمتو کړی.
د پکتیا د کرنې اوبو لګولو او مالداری ریاست مشر نیاز محمد لالی زادران وایي چې له یوې خوا د سږ کال په وروستیو کې د متواترو بارانونو له امله او له بلې خوا د واورو ورښت دا هیله پیدا کړې چې په راتلونکي کرنیز کال کې اوسنۍ وچکالي تر ډېره بریده راکمه شي. نوموړي زیاته کړه د دوی د کتنو له مخې سږ کال د موجودې وچکالۍ له امله د ځمکې لاندې اوبه 14 متره ښکته لوېدلې او دا د اندېښنې وړ خبره وه، خو هغه وایي چې تر دې دمه د 250 سانتي مترو اندازه اوریدلې واورې دوی هیلمن کړي چې راتلونکی کرنیز کال به تر نورو ښه وي.
د وچکالي خطر ډېر زیات موجود و. ثابته وه موږ ته سې شپاړس متره اوبه ښکته ولیدلې وې یا کوچیانو ولې وختي حرکت وکړ. خوشبختانه سې دا تېرو میاشت کې د پکتیا په ولایت کې درې وارې واوره اوریدلې. داسې مجموعي ضخامت یې واورې دو پنځه سانتي کې واوره موږ هلته لرو. دهقانان او خلک هم د دې دپاره خوشحاله دي. موږ هم خوشحاله یو چې انشاءالله هغه تشویشونه چې د موږ سره وو الله تعالی به یې رفع کړي او الله تعالی به انشاءالله نوی کال یو ښه او نیک بخت کال وي د موږ دپاره د دهقانانو دپاره.
ښاغلی لالي زدران دا هم وایي چې تر دې دمه اورېدلې واوره د اوس لپاره کفایت کوي، خو دا چې شته وچکالي پرې تر لازمې کچې پورې له منځه ولاړه شي لا هم د نورو واورو ورېدو ته اړتیا لیدل کېږي.
غرونه لا تر اوسه په هغه اندازه چې موږ غواړو ډک شوي نه دي. موږ امیدوار یو چې په راتلونکو دوو میاشتو کې دا بارانونه د رحمت راته رانازي، لیکن زه امیدوار یم چې د وچکالي په حصه کې به موږ په آینده کال کې تشویش نه لرو او کافي اوبه به لرو.
نوموړی زیاتوي چې په دې ولایت کې ډیری کرنیز ځمکې للمې او شګلنې دي او دا یو جرب ځمکې حاصلات یې د ابي ځمکو پرتله له دریو څخه تر پنځه چنده کم دي، او له بلې خوا دغه کمښت په کلنیو واورو او بارانونو پورې هم تړلی دی. زدران دا هم ویل چې په تیر کرنیز کال کې د ټولې پکتیا په کچه د للمي غنمو په حاصلاتو کې 500 او د ابي غنمو په حاصلاتو کې 40% کموالی راغلی وو. نوموړی وایي چې که خلک خپل ځمکې شاړې پرې نږدي او غنم پرې وکړي نو د غنمو د کمښت مسله به تر یوه حده پورې هواره شي.
تیر کال متاسفانه ووایم چې په سطح د ولایت پکتیا 50% د موږ د للمویو په حاصلاتو کې او تقریبا 40% په ابي حاصلاتو کې کموالی راغلی وو. په پکتیا کې ځکه غرنۍ ده او للمي ځکه هم شګلنه ځکه ده، د فی جریب نه د موږ حاصلات له 15 تر 40 منو د افغان کابل په من باندې دي، او په اوی ځکو حاصلات د فی جریب د موږ د 100 او 140 منو اصلاح شوي تخمونه دي او محلي تخمونه د 50 تر 100 منو پورې د ابي ځکو دي. نو که چیرې د موږ ځکه شاړې پاتې نه سي وکړل سي امیدوار یو سي د مشکلات به د حقونو یا د خلکو موږ یو څه اندازه حل کړي.
یاد دی وی چې د پکتیا ولایت ډیری ځمکې د ورستۍ وچکالوي له امله شاړې پاتې شوې. ډیری کاریزونو اوبه کمې کړې او زیاته برخه یې له وارد مخه په بشپړ ډول وچ شوې دي، خو موسمي اوبه او واوره هغه څه دي چې د دغې سیمې کرنیز نظام یې روان ساتلی.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې له افغان امنیتي ځواکونو سره د اوږدې مودې مرستې وکړي. راسموسن پرون د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې په بروکسل کې وویل نړیوال ځواکونه به په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت ته د مخکنی پلان پر اساس تر 2014 میلادي کال پورې دوام ورکړي. ناتو په پام کې لري چې د 2012 کال تر پایه د افغان امنیتي ځواکونو شمیر 325,000 ته پورته کړي. د راسموسن د خبرو تفصیل د چانقه علی کوزی په رپورت کې.
د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د دې سازمان دفاع وزیرانو سره له کتنې وروسته وویل باثباته او امن افغانستان د سیمې د ټولو هیوادونو په ګټه دی. د راسموسن په وینا د اوږدې مودې لپاره به غوره دا وي چې په خپله افغانان د امنیتي چارو مسؤلیتونه په غاړه واخلي. ناتو او پایساف کې زمونږ متحدان له افغانانو سره مرستې ته ژمن دي تر څو دوی د خپلې خوښې راتلونکي ته ورسیږي، او دا ځکه چې دا لاسته راوړنه د افغانانو لپاره د سیمې د ثبات او زمونږ د امنیت لپاره مهمه ده. ناتو پلان لري چې د افغانستان د ملي پوځ او ملي پولیسو شمیر د 2012 کال تر پایه 325,000 ته ورسوي، خو د فرانسې دفاع وزیر ګرارد لانګوی وای د افغان ځواکونو په شمیر او بودیجې باندې به د ناتو په راتلونکي غونډه کې چې د مئی میاشت کې د امریکا په شیکاګو ښار کې جوړیږي بحث وشي. د لانګوی په وینا په اوږدې مودې کې د افغانستان لپاره 2,13,000 کسیزه پوځ مناسب دی. د ناتو عمومي منشي هم ویلي چې د ناتو په راتلونکي غونډه کې به د افغان امنیتي ځواکونو د غښتلتیا په اړه بحث وشي. دی وایي
At our summit in Chicago in May, we will reaffirm our determination to support Afghanistan.
په مې میاشت کې د شیکاګو په غونډه کې به مونږ یو ځل بیا په افغانستان کې د انتقال له عملي او وروسته حالت څخه د خپل ملاتړ پخلی وکړو. دا ستونزمن کار هم دی، خو که غواړو چې افغانستان امن او باثباته وي نو زموږ تعهد باید قوي او ثابت وي. د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د دې سازمان په غړو هیوادونو سربیره د 22 نورو هیوادونو چارواکو چې په آیساف کې خدمت کوي ګډون کړی و او غونډه په داسې حال کې پای ته ورسېده چې عمومي منشي یو ځل بیا په افغانستان کې تر 2014 کال پورې د نړیوالو ځواکونو د حضور او په عملیاتو کې د ګډون خبره وکړه. د ناتو مشرانو له څرګندونو څخه داسې بریښي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو مخکې له وخته وتلو وړاندوینې رښتینې نه دي. په کاپیسا ولایت کې د یو افغان عسکر لخوا د څلورو فرانسوي عسکرو له قتل وروسته فرانسې له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د مخکې ایستلو مسله مطرح کړې وه. څو ورځې وړاندې د امریکا دفاع وزیر لیون پانیتا ویلي و په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو جنګي ماموریت به د 2013 کال په لومړیو کې پای ته ورسیږي او دوی به د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او ملاتړ چارې پر مخ وړي. خو سپینې ماڼۍ او نورو امریکایي چارواکو ویلي د پانیتا څرګندونې دا معنی نه لري چې د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتو په ستراتیژۍ کې بدلون راغلی، بلکې د افغان ځواکونو د غښتلتیا لپاره د واشنګټن پالیسۍ تر 2014 کال او وروسته مودې لپاره په خپل حال دي. د فرانسې دفاع وزیر وایي د امریکا د متحده ایالاتو د اټکل پر اساس د افغانستان امنیتي ځواکونه په کال کې 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري.
په راپورټ کې مو د ناټو د عمومي منشي څرګندونې واورېدې. بیا هم د اندرس فوګ راسموسن څرګندونې لرو. د پرون په بروکسل کې د ناټو د غونډې په پای کې وویل د ناټو پوځي چارواکو د افغانستان په ملي اردو کې د مخالفانو د ننوتو د مخنیوي لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي دي. د موضوع تفصیل له اسمت څاروانه اورو.
د ناټو تړون دفاع وزیرانو د فرانسې دا وړاندیز تایید کړ چې پوځي چارواکي دې په یوه میاشت کې د افغانستان په وسلوالو ځواکونو کې د مخالفانو د نفوذ د مخنیوي لپاره نوی پلان جوړ کړي. د ناټو سرمنشي اندرس فوګ راسموسن د ناټو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وویل موږ اوس په دې برخه کې نور ګامونه اخیستي دي. د چې په بروکسل کې په یوه خبري غونډه کې خبرې کولې دا هم وویل چې دوی د وروستیو پیښو په رڼا کې د دا ډول هلو ځلو پر پیاوړتیا او زیاتېدا موافقه کړې ده. د ناټو تړون له یوه باوري راپور سره سم چې تېره میاشت رسنیو خپور کړ په افغانستان کې د ناټو ځواکونو په سلو کې شپږ تلفات د افغان امنیتي ځواکونو د حملو په نتیجه کې اوړي. د فرانسې دفاع وزیر جنرال لانګوي خبریالانو ته وویل په دې مسله کې شک نشته چې د افغان ملي اردو په لیکو کې مخالفانو نفوذ کړی دی. د زیاته کړه دا ډول پیښې ډېرې کمې کیږي خو د افغانستان د ملي اردو د اعتبار لپاره ډېرې مهمې ګڼل کیږي. ناټو د دې پلان د جزئیاتو په اړه څه نه دی ویلي خو له بایومیټریک ټکنالوژي څخه په استفادې او د استخدام په وخت د ښه کنټرول له لارې هڅه کوي چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د مخالفانو د ننوتو مخه ونیسي. د یوه افغان عسکر له لورې د څلورو فرانسوي پوځیانو وژل کېدو د فرانسې ولسمشر نیکولا سرکوزي اړیس چې د 2014 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې د فرانسې د حربي ځواکونو د ماموریت پای اعلان کړي. فرانسه اوس په افغانستان کې 3600 سرتیری لري چې په تدریجي ډول له افغانستانه باسي. د هیواد تیر کال 400 سرتیری وایستل او سش کال به هم نږدې زر تنه وباسي. خو دغه هیواد نږدې 1500 روزونکي به تر 2014 کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د افغانستان د وزارتونو لخوا د پراختیايي بودیجې د کم مصرفېدو په اړه د ازادي راډیو د رپورټونو په لړۍ کې داخل د سوداګرۍ او صنایعو وزارت انتخاب شوې ده. دغه وزارت چارواکي وایي په روان 1390 هجری لمریز کال کې څه باندې 9 میلیونه ډالر پراختیايي بودیجه درلوده چې تر اوسه 15% لګولې ده. خو کارپوهان بیا په سوداګرۍ وزارت انتقاد کوي او وایي چې لازم کارونه نه دي ترسره کړي. تفصیل له کابله د اسدالله الدین پر رپورټ کې.
د سوداګرۍ وزارت وایي د هیواد په کچه نه امنۍ او پروژې ته په وخت تخصیص نه ورکول هغه لوی ستونزې دي چې د دوی د پراختیا بودیجې د مصرف په وړاندې پرتې دي. د دغه وزارت مسؤلین وایي له دې ستونزو سره سره یې په روان 1390 هجری لمریز کال کې خپله زیاته اندازه پراختیا بودیجه لګولې ده. د سوداګرۍ وزارت د پلان او پالیسۍ رئیس محبوب وزیروال ازادي راډیو ته وویل چې د دوی زیاته بودیجه د ودانیو په جوړولو لګول شوې ده.
زموږ د سوداګرۍ وزارت بودیجه 9 میلیونه خوش پیت زره دلار ده اسراب کریمو 15 پیسه ده یو مشکل داده چی دا تخصیصونه بدیر په ځان راځه قراردادونه پروسه ډیره مشکل ده
خاغلی وزیروال زیاته کړه چې سوداګری وزارت سکه خل 15 پرختي پروژه درلوده په دغه پروژو کې د قالینو پروسس د ورتیا ولړول او د سوداګرو معلومات ته مارکیټ پیدا کول اوګدمهاله او د دوی له مهمو پروژو څخه دي د سوداګری وزارت وایي سکه خل د وزارت د ننه یو ودانی او په جلال آباد او مزار شریف کې د سوداګری وزارت ریاستونو ته هم ودانی جوړ کړی دي خو کارپوهان بیا د سوداګری وزارت دغه پروژې سطحي بولی د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید مسعود ازادي راډیو ته ویل چې سوداګری وزارت د هیواد په کچه کلی دی وزارت دی او سګنې پروژې ډېرې کمې دي
وزارت تجارت یو ډېر مهم وزارت 15 پروژې هم ډېر لګ دی باید رول د وزارت تجارت په جامعه کې ډېر سي په افغانستان کې یو ډېر شت تجارت رامن سي کې او د وزارت تجارت ته صلاحیت ډېر ورکړي شي او زه فکر کوم چې دا ډېرې پروژې د ساختمانی او یا پروژې د ظرفیت سازی او یا پروژې هم د قالین یو ډېر مسخره شي دی
خو د سوداګرۍ وزارت مسولین بیا وایي چې دغه وزارت یوازې پالیسی جوړون کوي دی او اجرایی صلاحیت نه لري د سوداګرۍ وزارت د پلان رئیس محبوب وزیروال په دی اړه وایي
سوداګری وزارت پالیسی ساز دی اوس د پالیسی جوړول هم دا کار دی سوداګری وزارت داسې هم دا مشکلات لکه شورس پازن ترانزیت مشکلات هم سره وادو سره یا بل داسې خاص هم دا مسایل د مارکیټ پیدا کول د دوی سره همکاري همیش هم دا اوس په هم دغه سوداګرو ته خدمت او د سوداګرو ته خدمت کوم لار اسانتیاوی برابر پز د جواز په اکلا باندې د قوانینو په اکلا باندې د جهان سره د ارتباط په اکلا باندې مارکیټو پیدا کول
خو کارپوهان وایي چې سوداګری وزارت باید په پالیسی جوړولو اکتفا ونه کړي او سپارښتنه کوي چې دغه وزارت باید داسې پروژې پلي کړي چې د سوداګرو او د هیواد ملي ګټه پکې خوندي وي بیا هم د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید مسعود
وزارت تجارت او پالیسی ساز وزارت ته د کافی نه دی وزارت تجارت نه باید یوازې پالیسی ساز وي باید یو اجرایی پروژه تبدیل شي دا یې کولای شي چې ذخایر او ډیر دوکې سنتي پارکونه باید ډیر د کارونه وکړي او همچنان وزارت تجارت د قیمتو د تنظیم لپاره باید پروژې
افغان سوداګر هم له سوداګری وزارت څخه شکایت کوي او وایي چې دوی ته لازمه پاملرنه نه کوي خو خلک به هم له سوداګرو او هم له سوداګری وزارت څخه شکایت لري
د کومه تجارت ملامت کړو ځکه چې ټول کا سرچینه چې ده د قیمتې تجارت لخوانه ده
زمانون خالد احمد دیانی ده د مرمرو نه او د رخام له تیګو نه تزیناتی او نور شیان جوړیږي او مونږ د ټول شیانو ډیزاین برابرو خو مونږ ظرفیت سازی ته اړیو
مونږ د افغانستان تیر شوی ډیزاینونه نوې جوړو او نمایشت کړو لکه غاړه کې غانې غګالې او د سبندونو د شاین د افغانستان د قیمتي تیګونه او نقرینه جوړو خو خدای بازار غوڼه چې باید دوسی یو غوڼه نسته ده
خو د سوداګری وزارت وایي چې د بایو د کنټرول لپاره یې هڅې پیل کړي خو کتون کې وایي دغه هڅه تر اوسه ښه نتیجه نه ده ورکړې د سوداګری وزارت وایي له دې وروسته به د سون مواد هم د سوداګرو په واک کې نه وي بلکې خپل افغان حکومت به یې راواردوي اسد الله لودین ازادي رادیو کابل
د ازادي رادیو روانه خبرونه مو تر یول سو بجو دوام کوي البته له لوی سره د ازادي رادیو خبرونه د سهار لو د ماشام تر بجو پوري په منځني صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدل شي پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو چې د سکارو پر ناروغي متخصص ډاکټر څرګندونه کړې دي
هغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي
سهار زدرانه د کابل خیرخانی پراستولې سمس کلی کې د واورو ورېدو یو لورته هیلي پیدا کړي خو بل لورته بے وزلو ته سونځې سي شولې د سوند موادو کمښت او ترخې مولاندې شوند د خورانو سونځې زیاتې کړي دي وحدت د کابل له کمپنۍ څخه لیکي کابل چې د افغانستان مرکز دی د څو ورځې کېږي چې ځینې سیمو کې برېښنا نشته او پرله پسې واورې هم وري شي موږ له حکومت او چارواکو هیله کوو چې دا د دې پوښتنه وکړي قاري حمیدالله د لوګر له ولایته پر استولې سمس کې لیکي ډېره واوره وشوه صدیق الله ناصري له ننګرهاره لیکي د ننګرهار د ښار ویالې او کانالونه بندې اوبه د سړکونو پر مخ روانې دي او خلکو ته سخت مشکلات جوړ کړي دي هیله ده چې دا پیغام د ننګرهار چارواکو تر غوږو ورسوي عبداللطیف عزیزی د کندوز له امام صاحب ولسوالۍ څخه د کنم لکلي پراستولې سمس کلی کې زموږ اومده ستونزه د برق د مقامات دی ژر تر ژره دې ستونزې ته توجه وکړي. عبدالدیان سیفی د بغلان ولایت له دوشي ولسوالۍ څخه پراستولې سمس کلی کې نه په دغه ساحه کې د مالدارو مشکلات زیات شوي دي. د دوی مالچارونه زورمندو خلکو نومره کړي او د سکونت لپاره یې اختیار کړي دي. رحمان الله د ننګرهار ولایت د مارکو لیسې د نهم ټولګي زده کوونکی پراستولې سمس کلی کې له خپل دولت څخه دا غواړم چې زموږ تعلیمي کال نیمایي ته رسېدلی او موږ ته کتابونه نه دي راکړل شوي. ولې موږ ته یوازې څلور کتابونه راکړل شوي دي؟ نور کتابونه ولې؟ ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. لس بجې او دیرش دقیقې شوې. د لنډو خبرونو وخت را رسېدلی. معصوم میوندې اوروي.
روسي چارواکي وایي په افغانستان کې د سولې له هغه بهیر ملاتړ کوي چې مشر یې افغانان کوي. د ناټو عمومي منشي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان امنیتي ځواکونو د غښتلتیا لپاره د مالي مرستې وکړي. د لوګر ولایت شورا وای سخت واوري د دې ولایت یو شمېر ولسوالۍ لارې بندې کړي او شاید کانکور د نن ورځې په ازموینه کې ډېر کسان برخه وانه خلی. د پاکستان صدر اعظم وای د هیواد ستري محکمې د هغې پریکړې درناوی کوي چې د په سپکاوي تورن کړی دی. یوسف رضا ګیلانی د جمعې پورس په لاهور کې خبري اعلان ته وویل محکمې ته به حاضر سي او د خپل دوسیې په اړه به دلایل ووایي. د ایران مذهبي مشر وایي چې هیواد به خپل اټومي پروګرام پر مخ یوسي. آیت الله علي خامنئی د جمعې د لمانځه د خطبې پر مهال پر نوویل پر نړیوالو ګواښونو سربیره به دا پروګرام پر مخ ولاړ سي. او د سویډن د بهرنیو چارو وزیر کارل بیلت د جرمني په منشن ښار کې د امنیتي کانفرنس له پرانستل کېدو مخکې خبر اعلان ته وویل د ایران لانجه باید له خبرو او سیاسي حل لارې حل سي.
د امریکا د کانګرس جنې غړي له ګوانتنامو زندان څخه د طالبانو د پنځو مشرانو د خوشي کولو د پریکړې پر ضد یوې ښکاره مبارزې ته د تیاری په حال کې دي. د ولسمشر اوباما اداره په پام کې لري چې په افغانستان کې د جګړې د ختمولو په مقصد د سولې د خبرو اترو لپاره د طالبانو د مشرانو له ګوانتنامو زندان څخه خوشي کړي او قطر ته چې ویل کېږي د تماسونو لپاره د طالبانو دفتر پکې پرانستل شوی واستوي. په دې اړه له احمد تکل اورو.
لګوانتنامو زندان څخه د طالبانو د پنځو مشرانو احتمالي خوشې کول اصلا د اعتماد جوړونې لپاره د ښه نیت یو اقدام بلل کیږي چې کولای شي له افغان حکومت سره د طالبانو خبرو اترو ته لاره پرانیزي. خو د امریکا په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکي ګوند یو استازي رویټر خبري اژانس ته ویلي چې کانګرس ته په رسمي ډول د دې وړاندیز له سپارلو سره به د دې پریکړې په وړاندې عام مخالفت پراخ شي. که څه هم د امریکا کانګرس تر اوسه دا طرح نه ده تصویب کړی او دې کار ته تر اوسه لږ تر لږه یوه میاشت وخت پاتې دی. خو څارونکي په دې باور دي چې په داسې یو حالت کې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره کمپاین روان دی، سپینه مڼۍ ښایي کانګرس ته د طرح د وړاندې کولو د خطرونو په اړه له سره غور وکړي. د دې څارونکو په نظر ښایي د کانګرس غړي د دې پلان منلو ته لیوال نه وي، ځکه د دې پلان د بریالیتوب په صورت کې به امریکا د هغې افراطي ډلې ملاتړ وکړي او واک ته به یې ورسوي چې له بشري حقونو او د ښځو له حقونو څخه په سرغړونو توره نه ده. د امریکا په یو وروستي استخباراتي راپور کې راغلي چې طالبان که څه هم کمزوري شوي، خو د دوی جنګیالي له لویدیځو ځواکونو سره د جګړې د ډګر پریښودو ته لیوال نه دي. د کانګرس یو جمهوري غوښتونکی استازی چې د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویټر اژانس ته څرګندونې کړي، د راپور ته اشاره کوي او وایي وضعیت اوس ګډوډ دی او د امریکا د حکومت مامورین فکر کوي چې دا به د دوی وروستی اقدام وي او د دې لپاره چې یو دریز غوره کړي د اوبوړو په شان ځک ته لاس اچوي. د کانګرس ځینو ډیموکرات غړو هم په دې اړه سخته اندېښنه ښودلې. د سنا د استخباراتي کمیټې مشر دایان فاینستاین تېره اونۍ رویټر خبري اژانس ته وویل موږ پریکړه کړې وه چې له تروریستانو سره به خبرې نه کوو. د کانګرس ځینو غړو او استخباراتي چارواکو د ملا محمد فاضل د خوشې کولو او قطر ته د هغه د سپارلو د پریکړې په اړه شک ښودلی. د طالبانو نامتو قومندان ملا فاضل چې له 1998 تر 2000 لومړی کال پورې د زرګونو شیاګانو په وژنه تورن دی، له 2002 کال را په دې خوا په ګوانتنامو زندان کې بندي دی. د امریکا د پوځي اسنادو له مخې ملا فاضل د 2000 لومړی کال په نومبر میاشت کې مزار شریف ته نږدې په قلعه جنگي کې د طالب بندیانو په هغه پاتون کې برخه درلوده چې په نتیجه کې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای مامور جانی مایکل سپن ووژل شو. سپن لومړنی امریکایی پوځي و چې په افغانستان کې وژل شوی.
د بخښنې نړیوالې مؤسسې د جمعې په ورځ وویل چې پاکستاني چارواکي باید په خپل هیواد کې د احمدیانو د ساتنې لپاره هڅې زیاتې کړي. دا غوښتنه په دې پسې شوې ده چې یو شمېر مذهبي ډلو احمدیان په راولپنډۍ کې د عبادت له ځایه راوګرځول. د احمدیانو یو ویان سیمه ییزو رسنیو ته د پنجشنبې په ورځ وویل په سیمه کې مذهبي ډلو دوی ته خبرداری ورکړی دی چې په جمعه عبادت نشي کولی. دا خبرداری یو اونۍ وروسته تر دې احمدیانو ته ورکړل شو چې شاوخوا 15,000 کسانو د راولپنډۍ په ښار کې لاریون وکړ او په دې ښار کې د احمدیانو د تر ټولو ستر مرکز ایواني توحید دورانولو ملاتړ وکړ. د آسیا پسفیک لپاره د بخښنې د نړیوالې مؤسسې مشر سام ظریفي وویل په پاکستان کې د بشري حقونو لپاره د چارواکو د ژمنې د اثبات لپاره پکار دي چې په دغه هیواد کې احمدیان او نورې وړې مذهبي ډلې آزادانه عبادت وکړی شي. ظریفي زیاته کړه چې چارواکي باید احمدیانو ته د نورو پاکستانیانو په څیر ډاډ ورکړي چې له عبادته به یې څوک نه راوګرځوي. د آسیا پسفیک لپاره د بخښنې د نړیوالې ادارې یا امنیسټ انټرنیشنل مشر پرون دا هم وویل چې په پاکستان کې پولیسو د ایوانی توحید څنا څه ساتنه تیره جمعه کړې وه او دا مهمه ګام دی، خو د پاکستان حکومت باید خپلې هڅې زیاتې کړي څو په پراخه کچه د مذهبي لژکیو پر ضد د منظم کمپاین مخه په دې هیواد کې ونیول شي. په 2010 کال کې چارواکي ونتوانېدل چې په لاهور کې د احمدیانو پر دوو عبادت ځایونو د بریدونو مخه ونیسي چې په دې پیښو کې شاوخوا 93 کسان ووژل شول. د پنجاب شاوخوا د احمدیانو هدیرې ورانې شي او تیره میاشت د احمدیانو څو قبرونه په کوټه کې ویجاړ شول. تیره اونۍ چې د احمدیانو پر ضد کوم لاریون وشو په هغه کې د جماعت دعوه، جمعیت اسلامي او اهل سنت و جماعت په څیر مذهبي ډلو برخه اخیستې وه. همدارس د نواز شریف د مسلم لیگ د ګوند غړی ضیاء الله شاه چې د پنجاب اسمبلی غړی دی په دې لاریون کې و. په 1904 ابیایم کال کې د پاکستان پارلمان نوی قانون تصویب کړ چې احمدیان یا قادیانیان مسلمانان نه دي او په 1904 اتیایم کال کې احمدیان منع شول چې ځانونو ته مسلمانان ووایي. یو شمېر احمدیان په دې تورن شوي دي چې ولې خپلو عبادت ځایونو ته جوماتونه وایي او ولې د عبادت لپاره نورو ته بلنه ورکوي یا د خپل مذهب لپاره نور دعوتوي.
روغتیا د ژوند شتمني. سلام و به برنامه صحت رادیو آزادی خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و امروز رئیس شفاخانه صحت طفل مهمانم است دکتر نورالحق یوسفزی. در این روزهای سرد زمستان شاهد برفباری های سنگین در مناطق مختلف مخصوصا در مناطق دوردست در بدخشان بودیم و همچنان در جریان هستیم که سرازیر شدن برف کوچ در این مناطق زیانهای جانی و مالی را به باشندگان محل هم رسانده. طبعا که این برفباری ها و هوای سرد در پهلوی زیان هایی که گفتم میتونن سبب بیماری های شبه مثل سینه و بغل که ما شما در موردش شنیدیم و میشناسیمش. مخصوصا سینه و بغل نزد اطفال که میتونه خطرناک هم باشه. امروز در این برنامه صحت بیشتر در این مورد صحبت میکنیم که سینه و بغل چیست، چگونه به وجود میآید، در اطفال چقدر میتونه خطرناک باشه و پدران و مادران کدام نکته ها را در قسمت جلوگیری از این بیماری نزد اطفالشان مد نظر بگیرن. دکتر یوسفزی، پیش از این که به اصل موضوع بپردازیم، شما در جریان هستین که همونطور که من پیشتر گفتم برخی از مناطق کشور شاهد برفباری ها و سرازیری برفکوچ های سنگین اخیراً بود که خب زیان‌های مالی و جانی به مردم محل هم رسیدم. تا لحظات دیگر کوشش میکنیم که با خبرنگار رادیو آزادی در بدخشان هم تماس برقرار بکنیم و از وضعیت آسیب دیدگان بیشتر بدانیم که امی لحظه همکار تکنیکی اشاره میکنه که تماس ما برقرار هست. دکتر سبی یوسفزی، میشنویم که
وضعیت مردم محل، همون جاهایی که بیشتر شاهد برفباری ها و برفکوچای سنگین بودند، در چه وضعیت مردم قرار دارن و بعد از او بحث خود را انشاءالله ادامه خواهیم داد. دیان احمدی خبرنگار رادیو آزادی را از شمال افغانستان با خود داریم. دیان خوش آمدی، به ما قصه بگو که مردم چندین ولسوالی در بدخشان که سخت از برفباری و برفکوچ زیانمند شده بودند، اکنون در چه وضعیت قرار دارن؟
برفباری های اخیر خیلی وحشتناک و ضمناً با شدت سرمای عذاب بیش بود و در این برفباری ها در بسیاری از مناطق امراض طریق تنفسی و سینه بغل میان اطفال خردسن و همچنان کهنسالان با وجود آورده. ما تماسی که با دکتر نورعمد خاوری رئیس صحت عامه بدخشان داشتم، او گفت که این امراض بیشتر در مناطق شیوه، در ولسوالی یاوان، حوزه درواز، در مناطق خاش و همچنان در راغها بیشتر در میان این اطفال دیده میشه که ناشی از این شدت سرما در بدخشان بوده.
خب آیا در این مناطق برای ما قصه بکو که آیا کلینیک صحی وجود داره؟
اراضی بدخشان و جغرافیای بدخشان طوری است که خیلی کوهستانی است. کلینیکا در مراکز ولسوالی ها وجود داره و مناطقی که نمیتونند که تمام این مناطق را در بدخشان تحت پوشش قرار بده.
خب اگر کوتا اگر بگویی دیان که با مردم که صحبت کردی، امونهایی که بیشتر آسیب دیدن از برفباری ها و از سردی هوا، چه کمک های برشان رسیدن، مخصوصا اطفال که دچار سینه بغل هستن؟
صرفا در مناطق بسیار محدود در سایه حوزه مرکزی بس ولسوالی ها کلینیک های موجود بوده، خدمات اندکی به اونا رساندن، ولی در مناطقی که اونا نمیتونن به مراکز صحی برسن، دسترسی پیدا بکن به خدمات صحی، اونا میگن که غیر ممکن است که ما در تا ای که برفها برداشته شده و راه های ترانسپورتی باز باشد، در حال حاضر راه های ترانسپورتی 13 ولسوالی بروی ترافیک مسدود است. آقای خاوری که رئیس صحت است، او گفت ما چندین بار تقاضا کردیم از مقامات کمیته حالات اضطرار از دولت افغانستان که دو بار تیاره را به خاطر کمک رسانی به مریضای عاجل و به فیض آباد پلان بکنن، که تا هنوز در گذشته دو بار تیاره بود که یک پروندی از او سقوط کرد و تا هنوز این کمک ها نرسیده و کمیته حالات اضطرار هم که وزیر صحت در اونجا حضور داشت تعهد سپرد که ما به زودترین فرصت میخواهیم که اینجا را تحت پوشش قرار بدیم، اما متاسفانه 8 میلیون افغانی که با مقادیری از ادویه و مواد بسته‌های مواد غذایی که از طرف کمیته حالات اضطرار تحت ریاست آقای خلیلی برگزار گردیده بود، این تصویب شد تا هنوز به اون مناطق نرسیده و مردم مریضا در همون حالت بحرانی که موجود است قرار دارن، وضعیتشان به همین منوال است.
تشکر از اینکه از وضعیت مردم آسیب دیده از برفباری ها و برفکوچای اخیر در نقاط دوردست بدخشان به ما گزارش دادید. تشکر دیان احمدی، حتما این موضوع را پیگیری میکنیم، با مقامات هم صحبت میکنیم. تشکر از خودت، روز و روزگارت خوش. خب دکتر صاحب یوسفزای کوتا، اگر شما به ما بگوین با توجه به آنچه که شنیدین از خبرنگار رادیو آزادی از مناطق دوردست افغانستان، شما در جریان هستین که چه کمک های صحی شده مخصوصا به آسیب دیدگان از برفباری های اخیر؟
بسم الله. خوب با عرض سلام و احترام به شما و تمام شنوندگان رادیو خوبی آزادی، به ارتباط کمک های صحی که به مردم صورت میگیره، باید عرض بکنم که طوری که شما میفهمین بعضی از کمک های صحی است که اونا به مراکز ثابت ضرورت دارن و مراکز ثابت طوری که شما میفهمین در تمام افغانستان هست، ولی مشکل اساسی که در جریان طوفان ها و برفباری ها و برفکوچ ها به وجود می آید، راه ها مسدود می شود و دسترسی مردم به مراکز صحی مشکل میشه، که دهی عرصه شما میفهمین که اگر کارمندان صحی هم از کلینیک خود برایان و به مردم در خانه کمک برسانن ناممکن است، چون اونا هم از ساحه که هستن، از مرکزی که اونا اونجا تشریف دارن براین، اونا هم گفتن 4 یا 12 نفر از محصلین که در طوفان گیر مانده، ممکن تیمای صحی هم اگر از مراکز خود به جا میشن، اونا هم عین مشکل خود دیدن. بنان در همچو شرایط چیزی که بسیار مهم است و ایست که ما امکانات داشته باشیم که بتانیم مریضا را به مراکز برسانیم، و طوری که شما میفهمین خدمات صحی، خصوصا خدمات صحی سالسی دومی و سالسی، این بسیار مشکل است که ما به سطح خانه و منطقه داشته باشیم. بنان مراکز صحی است و مریض باید، کسی که به خدمات صحی خصوصا بستردار ضرورت داره، اونا باید رسانده شود از هر طریقی که میشه.
خب به این حتماً تشکر دکتر صاحب یوسف زای ایره، حتما با مقامات مسئول در گذشته هم در میان گذاشتیم و حتما پیگیری خواهیم کرد. اما آنچه که شنیدین و موضوع بحث امروز برنامه صحت هست که نیمونیا یا سینه و بغل مخصوصا نزد اطفال است، شما پیشتر از خبرنگار رادیو آزادی در بدخشان هم شنیدین که مردم سخت آسیب دیدن و مخصوصا از شیوعی بیماری های فصلی مثل نیمونیا یا سینه بغل هم حکایت کرد. حالا بیشتر در این مورد صحبت میکنیم، از شما بشنویم ساده و کوتاه که به ما و شنونده ها معلومات بدین که سینه و بغل چه قسم یک مریضی است.
بسیار خوب، سینه و بغل اگر خلاصه بگیم عبارت از التهاب نسج و یا عمو انساج ریه یا شش است که از سبب عوامل مختلف میتونه به وجود بیاید، و سردی هوا و ازدحام و به اصطلاح محیط نامناسب از عوامل مساعد کننده هستند. عامل اساسی که سینه و بغل به وجود میاره او میتونه مختلف باشه، مثلا میتونه وایرس ها سبب سینه و بغل شوه، میتونه باکتری های مختلفه سبب سینه و بغل شوه، پرازیت ها و بالاخره مواد کیمیاوی و اسپایری شده، اینا هم میتونن که سبب سینه و بغل شوند. امور رقمی که من گفتم، سردی هوا و ازدحام از عوامل مساعد کننده مرض هستند که زمینه را مساعد میکنن که میکروب از طریق امی قطرات هوایی در هوای مرطوب و نامساعد به بسیار آسانی از یک شخص به شخص دیگه انتقال بکنه.
خب تشکر. حالا بیشتر در این مورد صحبت بکنین دکتر یوسفزایی، که یک مادر که در یک منطقه دوردست مثل جاهایی که پیشتر از خبرنگار ما هم شنیدین که سخت زیانمند شده از برفباری ها و برفکوچ ها و سردی هوا، چگونه بدانه که طفلش سینه و بغل شده؟
بسیار خوب، چیزی که بسیار مهم است و ایست که مردم ما امی که طفل سرفه کرد فکر میکنن که مریض سینه و بغل است، در حالی که اتونسیان هر شخصی که سرفه میکنه حتمی نیست که مصاب سینه و بغل باشه، چون سرفه عوامل و علل مختلف داره. ما به بسیار آسانی میخوایم امی سینه و بغل کتگورایز کنم که از نظر شدت هم مردم ما او را بفهمن. اولی که در صورتی که یک طفل مثلا طفل کمتر از 2 ماه سرفه داره و در پالوی سرفه اگر تعداد تنفسش هم زیاد میشه، یعنی در پالویش نفسک میزنه و تعداد تنفسش بالاتر از 60 دفعه در فی دقیقه است، اینا رو ما گفته میتونیم که اینمی طفل مصاب سینه و بغل است. در صورتی که طفل بالاتر از 2 ماه است، 2 ماه تا 1 سال است، اگر سرفه داره و در پالوی سرفه اینا تعداد تنفسش 50 و یا بالاتر از 50 باشه، بازم گفته میتونیم که طفل ممکن مثابه سینه و بغل باشه. و در صورتی که طفل بالاتر از یک سال تا 5 ساله هست و سرفه داره و در پالویش تعداد تنفسش سریع هست و بالاتر از 40 فی دقیقه هست، 40 و یا بالاتر از 40 گفته میتونیم که طفل سینه و بغل هست، یعنی تنها موجودیت سرفه و افرازات از بینی و دهن ایره ما سینه و بغل گفته نمیتونیم. علایم دیگه هست که ما به صورت خلاصه گفته میتونیم که در صورتی که اسرت تنفس و تعداد تنفس در فی دقیقه از حدود نرمالش بالاتر شوه، گفته میتونیم که طفلا مصاب سینه و بغل عادی هستند. در صورتی که برای لاویزی که سرفه موجود باشه و تعداد تنفس امور رقم که ما کتگوری کردم در سینین مختلف زیاد باشه، در پالویش فرو رفتن در قسمت سفلی یا پایینی امی قفس سینه یا مور چستن راوینگ میگیم، اگر امی فرو رفتگی در قسمت پایینی خود قفس سینه هم دیده شوه، ایره باز ما اینمی یک علامه کفایت میکنه که ما بگیم که سینه و بغل شدید هست و ای ایجاب میکنه که باید حتما ایره دکتر ببینه و در شفخانه زیر نظر دکتر صاحب باشه. و در صورتی که برای لاویزی که طفل سرفه داره، تعداد تنفسش بلند است و همچنان اونمو فرو رفتگی در قسمت سفلی قفس سینه وجود داره، اگر برای لاویزی طفل مثلا خواب ناراحت داره، خواب نارام داره، چیزی خورده نمیتونه یا کبودی در نوکای پنجه، نوک بینی و لبهایش دیده میشه و یا کتش اختلاج داره، اینی دیگه سینه و بغل بسیار شدید است و ای ایجاب میکنه که در یک مرکز بسیار مجهز و در یک
انتقال داده شوا. تشکر دکتر صاحب،
انتقال داده شوا زیر مراقبت جدی باشه.
تشکر. با معذرت که حرف شما را ناگزیرم قطع بکنم که شنونده داریم، بشنویم که چه پرسه. عطا محمد هست فکر میکنم. سلام علیکم.
بله سلام علیکم برادر محترم.
و علیکم
سلام، خدا خدمت شما و خدمت دکتر صاحب محترم تقدیم میکنم.
و علیکم السلام.
سوال ما اگر که مربوط به سینه و بغل نبوده، یک پسر ما هست که مصاب به مرض قلب است، یعنی قلبی سوراخ است و این بعضی اوقات مشابه به سینه و بغل یک رقم تختخ و رنگ سیاه میگرده و دیگر راگشته از مسافه 50 متری تر از دیگر زیاد راگشته نمیتونه. عوامل از این سوراخ قلب چی بوده؟ آیا تداویج به داخل افغانستان امکان پذیر است؟ یعنی اگرچه من قبلا به شفاخانه فرانسوی ها رفتم، اینجا معاینات پسر خود کردم، اونها گفتن که این مرض مصاب به سوراخ قلب است، تداوی دیگه امکان پذیر نیست و وزنش دور نیست. چطور؟ خب پولم زیاد تقاضا کردن که من خودم یکی از کارمندای دولت هستم، توانایی را ندارم که در داخل افغانستان و قدر مصارف گزافه که به خاطر تداوی از این نشه اونا ما بپردازم. اونا برای من گفتن که به سهنیاش رفته ای سبتنام بکنه، اونجا به شکل پروگرام نوبت شهر وقت رسید میبره خود سهنیاش سبتنام کردم و گفتن ما برای خود زنگ میزنم. سوال من از دکتر صاحبی است که عامل سوراخ قلب چی است؟ آیا تداوی در داخل افغانستان امکان پذیر است و یا خیر؟ تشکر. عطا محمد هستم از ولایت پروان و ولسوالی بگرام.
بسیار زیاد تشکر عطا محمد جان. یک لحظه صبر بکن، اگر دکتر صاحب یوسف زای از خودت سوال داشته باشه. دکتر صاحب یوسف زای.
اول ما از برادر خود پرسان میکنم که سن طفل چند سال است و طوری که اینا رفتن و معاینات شام تکمیل کردن گفتن که سوراخ قلب داره. امی سوراخ در کدام قسمت قلب بوده؟ در بین بطینات گفتن یا در بین وزنیات یا بیادر ما؟
خوب باشین که اگر عطا محمد تا حالا باشه. عطا محمد جان سوال دکتر صاحب گرفتی، اولی که چند سال است، چقدر وقت است پسرکت؟
بله مشنم، پسر ما عمرش بسن از سن 4 سال بالا است، 4.5 یا 5 یعنی خانه است عمرش. و ایش دیگه برای من دکتر صاحب معلوم نیست، دکترها برای من گفت مقصدم راپوره که وان اشکنه شفاخانه فرانسوی ها و پیش من در خانه موجود است، اگر امکان باشه لنبر تلفن شما یا امکان تداوی در افغانستان باشه من پیش شما مراجعه بکنم.
بسیار خوب. اول خود چیزی که بسیار مهم است، برادر گفتن که عوامل سوراخ قلب چی هست. عواملی که در مجموع تمام سوی تشکلات ولادی را بار میاره و بالاخره یکی امی سوراخ قلب یکی از او امراض هست، بسیار زیاد است. یعنی عوامل مختلف میتونه باشه، از یک گپ بسیار عادی که او همین ملوثات محیط زیست است تا گرفتن ادویه‌جات بدون اجازه توسط مادر در زمان بارداری، دیگه انتانات یا میکروب های داخل رحمی که جنین مورد حمله قرار میتن، ما تورچ انفکشن میگیم، یک پنج میکروب ها هست که در صورتی که اینا موجود باشن ممکن که پیش اطفال که پیش جنینی که در حال انکشاف است وقتی که به دنیا می با یکی از سوی تشکلات ولادی که سوی تشکلات ولادی قلبم از جمله اونمو است ممکن این پیشش موجود باشه. امور خم که گفتم محیط زیست، سطح زندگی یا کلشان چیزهایی هستن که رول به سزای خود داره و سوی تغذیه مادران در زمان بارداری، اینا عوامل بسیار عمدهش هست. و به ارتباط تداویش باید بگویم که امور رقمی که اینا گفتن شفخانه FMIC یا شفخانه فرانسوی ها که گفته میشه، این یگانه سنتری است که به شکل دوره‌ای یک تعداد از دکتر صاحب از فرانسه میان و اینا مریضا رو برشون راجستر میکنن و در داخل افغانستان بعضی اوقات اینا عملیات های قلبی رو میکنن. بدون زمین سنتر تا هنوز ما جراحی قلب در افغانستان یکی از شفخانه هم اجرا نمی کنن، اینا مجبور هستن که کیس خدا یعنی می واقع را به کمک سر میاشت که فعلا یک پروگرام بسیار خوب آغاز کردن ببرن به یکی از کشورهای خارج و اونجا تحت مداوا قرار بگیرن.
چون وقت ما کم هست و باید بیشتر در مورد اصل موضوع که سینه و بغل هست تمرکز بکنیم، باز هم از شما تشکر و منتظر تلفن های شنونده ها هم هستیم. برنامه صحت هست و ما امروز در مورد سینه و بغل صحبت میکنیم. همین لحظه یک شنونده داریم، بشنویم که چی میپرسن. سلام علیکم.
و علیکم السلام. دا قره سیه که دا افتی دول سالیس دا افتی کالا بیستن اکام دا کسیان که دا غی یخ وقتی کده که درم وقتی که برمانانه وقتی او یکی دا کسی دا جکان کیلی که درم وقتی دا
گران اوروره دا مهمه ده چه پا سړی هوا کې سړی ماشوم گرم وساتی، پا گرم هوا کې پا ده سای که ماشوم وساتی چه هغه سوړ وی. نو محیط ډیر مهمه ده چه پا هغه فصل که چه هوا سړی ده مجبورن چه سړی ماشوم گرم وساتی او پا گرم هوا کې ماشوم باید دست ازی که وساتل چه چه هغه سوړ وی چه پا اصطلاح جلی و نوهی. بنان ده فصل سره سم تاسو خپل ماشومان په مناسبه هوا کې وساتې ترسو شده امراضونه په امان اوسي.
د بلال خدا علانا د ملال یا قربان بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا دی بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا زمامین زمازانا خواستا افغانستانا زمامین زمازانا خواستا افغانستانا دی بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا موسیقی
لشان بده سرگنشی خلشان بده سرگنشی بخندا بده تجونشی دا توٹی توٹی قومونا دا ببیا سر پیونشی دا بلسول دے ترے تمشی لوی ملت چی لوی افغانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا دا بلال خوگا آزانا دا ملال یا قربانا ظالم غرور بماتی او ظالم غرور بماتی قسمت بمون جاتی دعا گانے برا ٹولے گنڈے کے ہر پاچی آفلا بشید امن